پورته کوي. خو اوس چې د حکومت نور دوه کاله پاتې شول، د تعلیم څانګه کې کم د ذکر وړ بدلون په نظر نه راځي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبرې خپرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو، زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځوو د مهم خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي. اخوا په قومي سمله کې د هیواد په بارنه تګلاره نیوکه شوې. مخالفه ډلو ویلي پاکستان په نړۍ کې یوازې شوې دي.
همه یې پتہ نه چلتا کې پاکستان کہاں کھڑا ہے، کتنی طاقت سے کھڑا ہے، کتنی وضاحت سے کھڑا ہے.
په افغانستان کې طالبان وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه اوویش مسافر یرغمل نیولی دي.
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د شام په اړه د امریکې په تګلاره د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دي. د وزارت ویاند وای د دې معنی دا نه ده چې جان کیری د دغه دریز پلوی کوي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکې د هغه پالیسۍ او پریکړو نتیجه ده کومې چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روس لخوا په افغانستان د برید په وخت خپلې کړې وې. سرتاج عزیز د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د پاکستان او افغانستان د تازه اړیکو په حق له خبرو کې وویل چې د روس او افغانستان د برید په وخت د پاکستان د لاسوهنې له وجې پاکستان ته 15 میلیونه خلکو کړي وې. دوی ځان سره نشي توکي راوړي وو او وسله یې هم پاکستان ته راوړې وه چې له وجې پاکستان کې ناکلاری پیدا شوه. د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز زیاته کړه په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي.
اخوا د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو نن د سې شنبې په ورځ د هرات او قندهار په لوی لاره د واشیر او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د ګاډو نه په لسګونو مسافر ښکته کړي دي او نامعلوم لوري ته یې تښتولي دي. د پژواک خبرې ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګرشک ولسوالۍ نه په تښتول شوو مسافرو کې اتلس خوشي کړي دي او 15 اوس هم د هغوی سره یرغمل دي. چارواکو ویلي دي وسلوالو طالبانو د یو بس او دوه چکونو نه دغه کسان کوڅ کړي دي. د هلمند پولیس د مسافرو د تښتونو دغه پیښې تایید کړي دي خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د امریکای خارجه سیکرتر جان کیری وای د سٹیټ ډپارټمنټ کوم اعلی چارواکي چې د شام په حق له د پالیسۍ مخالفه رای لري د هغوی سره د ملاقات لپاره تیار دي. د اسلامي ریاست وسلوالو په ځوابي حملو کې حکومتي ځواکونه په شا دي کلی دي او دغه سي د امریکای په ملاتړ د ملیشا او کوردي ځواکونو پر مختګ یې هم ځنټولې دي. تیره هفته یوست 50 سفارتکارو د ډزبندې خلاف ورزینه د منع کولو په خاطر د صدر بشار الاسد په ځواکونو د بمباره غوښتنه کړې وه.
بلی خوا د ملګرو ملتونو یو نوی سروې تر مخه ویل کیږي د یمن ډیری برخې خلک د خوراکي توکو د نشتوالي سره مخ دي. راپور وایي د دغه هیواد د نیمایي نه هم زیات شمیر نفوس د سختې لوږې سره مخ دي او ورته د بیړنۍ مرستې اړتیا وي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې د تیلو کمی او د وارداتو د سختۍ له کبله دغه ستونزه ټولو ته رامخ ده. دغه جنګ ځپلي هیواد شاوخوا 90% خوراکي توکي د مارچ په میاشت کې وارد کړي وو کوم چې یوازې 12% نفوس اړتیاوي پوره کړي دي.
د امریکای سنټ کې د ټوپکو اخستونکو د زیاتې سارنې او د پابندو په حق له یو شمېر وړاندیزونه رد کړي شوي دي. یو وړاندیز و چې کوم خلک د الوت د پابندۍ سره مخ وي هغوی باندې د وسلو اخستلو پابندي هم ولګول شي. د ترهګرو د وفاقي فهرست کسانو باندې هم پابندي په دغه وړاندیزونو کې شامل ده. د وړاندیزونو کې د وسله نمایش او په انټرنیټ د دې د خرڅولو په حق له هم ځینې شیان شامل وو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
عزتمنو اوریدونکو ډیوره جو خبری خبرونه تاسو واوریدله. دغه خبرونه د محل پای ته ورسیدله. وخت شوې دی د بلې خبرونه چې کوم چې په دې ورځ باندې زموږ همکار پیرس خان سیب تاسو ته وړاندې کوي او د محل سټوډیو ته هم راغلی دی او هغوی ته به هرکلی وایو. د پښتنو اصل نسل باندې ستاسو سره تل خبرې کوي او دغه سلسله را تر دا محله دوام لري. سړی مشئ پیرس خان صاحب،
ډیره مننه. خوشحاله اوسې منزه شهید او ارباب محمود صاحب. ګرانو لیدونکو سلامونه احترامونه. او دا زمونږ همکاران چې دي نو بس روژه د ستړي شوي دي، به ورته لاړ شي چې لږ شانته دمه شي، نور به ورته بیا کارونه وروستو پاتې. مونږ به خپله خپرونه په مخ کې بوزو. مونږ سره به زمونږ مېلمانه هغې ته انتظار یو چې څنګه مونږ سره مېلمانه ملګري شي. نو هم د اکبر باچا د دور چې کوم پیخی دی د پښتنو سره مونږ په هغې باندې بحث لرو. او په تیره خپرونه کې مونږ د اخوند دروازه او د پیر روخان او د پیر بابا په اړه باندې چې کوم د هغې دور سره تړلی خبرې دي، تاریخ دی، څومره واضح دی څومره نه دی، په هغې باندې زمونږ خبرې شوې دي. زمونږ مېلمانه کوم تاریخ پوهان چې دي او نو هغې سه هغې پې خبرې ترې کړي. نن به بیا هم د دغه شانتي چې د اخوند دروازه خبره به پکې وکړو. د اکبر د دور سره به په مخ کې زو. د شیرشاه هم یو پښتون فرید خان چې هغه په تېرو دوو خپرونو کې مونږ د هغې ذکر کړو، مخکې به زو. او بیا دا چې افغانستان هم د دغه هندوستان که به بادشاهي وه، خو افغانستان به هم یو برخه ولا دغه، یا به دلته ځان ته والی وو او یا به نیغ په نیغ به وو. خو په دې باندې به هم خبرې ترې کوو. بیا افغانستان یو ځل بیا دغه نظام آزاد کړی دی، خلاص کړی دی او خپل حکومتونه یې جوړ کړي دي. زمونږ سره زمونږ وړمبنی میلمه د کابل نه حبیب الله رفیع صاحب، چې تاسو اوس د غږ نه او د نوم نه واقف یې. څوک چې زمونږ دا خبرونه اوري یا څوک چې په تاریخ باندې کتابونه لولي، نو د حبیب الله رفیع صاحب د نوم نه هغه واقف دي. حبیب الله رفیع صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایم.
سلامت خیر یو، تاسو ټولو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زمونږ د ټلیفونونو لږ شانته، د پاکستان د ټلیفونونو لږ شانته مسله ده. نو مونږ کوشش کوو چې څنګه راسره نور دواړه مېلمانه کې خیری ملګری شي، نو بیا به هغوی هم. خو ابوالله رفیع صاحب، په تېره خپرونه کې مونږ د دغې ذکر وکړو، بیا تاسو چې د خپله تلي وای پیر بابا ته د هغې هغه ذکر مو وکړو چې ګندې په دې مزارونو باندې هم. خو زمونږ موضوع دا هم ده چې د پښتنو په ټولنه کې او دا بلکې په ډیرو ټولنو کې دا د پیرانو د اولیا او د غوث او د دې دغه وی یو تصور وي. خو مونږ به د تاریخ دغه ترازو اکبر ته اکبر دی گریټ هم وي. وجه دا چې هغه دغه ډیره موده بادشاهي کړې ده. خو اکبر ډیر ماشوم وو چې پلار یې وي مړ شو. خو د اکبر سره هم څوک به اوس داسې چې د هغې د هغه به چلو. نو زمونږ سره زمونږ یو بل خوږ مشر، دانشور او لیکوال او کالم نویس د پښتنو په اصل نسل باندې دغه کتاب خالق سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب، تاسو ته هم په خیر راغلی ویم. سلام. وعلیکم السلام. زه ښه یم، تاسو ښه؟ خزا خدای مراته ښه لره. حبیب الله رفیع صاحب راغلی دی، نو زه به خبره مو هغې ته شروع کړه. نو دغه د اکبر په دور باندې به خبره ورسره وکړو چې د دې کې د پښتنو څه حیثیت دی، او بیا به په مخ کې ځو که خیری تر هغې پورې به ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم راسره ملګری شي. نو هغه د بابر خدا خواهش وو چې دې په کابل کې خخ کړی شي. خدا نور چې کوم هغه دي د بابر نه وروستو دي، نو د دوی لکه دا ټول بیا په هند کې پاتې دي. سره شیرشاه به ووایو هغه که مغول دي او که پښتانه دي. خو ابو بلال رفیع صاحب، د اکبر دور چې مونږ چیرو، نو اکبر دور کې د پښتون یا د افغانستان یا د پښتنو سر رول شته د جنگ نه علاوه؟
د اکبر دورې و عجیبه دوره و. یو د دین جوړونې او د دین د سیاسي استفادو دوره وه. اکبر په خپل دین الهي جوړ کړی وو او همداسې نور مجدد الفسانی هم په همدې وخت کې په هند کې پیدا شو، دا د مجددیانو مشر، دا هم په همدې وخت کې پیدا شو. او بایزید روښان هم همدا وخت خپل د تصوف بنیاد کېښود او روحاني تصوف یې رامنځته کړ. او دا چې د هغه په حکومت کې د جلال الدین اکبر په حکومت کې هغو په پښتنو حکمراني درلود، د پښتني سیمې تر لاس لاندې وې او د پښتنو سره یې ډېره ناوړه او بده رویه کوله. په دې کې اخوند قاسم افغان چې هغه د پېښور د بودنۍ اوسېدونکی و، هغه یو لوی پیر و په خپل وخت کې او ډېر خلک پرې راټول وو. کله چې هغه لاهور ته ولاړ جلال الدین اکبر هغه ونیو، بندي کړ په دې خاطر چې په خلکو کې نفوذ لري، د چنار په قلا کې بندي کړ او مغلته وفات شو. نو په دې اساس دا د پیریو مریدیو او د دین د دین فروشیو او د دین جوړونو دوره وه. په دې اساس اړۍ ګړۍ موجود و او په همدې لړ کې د اکبر د پښتنو سره دښمني وه او د پښتنو سره مقابله وه، چې په دې کې د بایزید روښان موضوع مهمه وه، د اخوند قاسم افغان، همداسې نور پښتانه مشران چې پیدا کېدل او نفوذ یې پیدا کوه، اصلا موضوع سیاسي وه چې پښتنو به نفوذ پیدا کوه. په هغو د اکبر لخوا فشار و چې یا به بندیانول یا به عذابول یا به نور تکلیفونه ورته رسول. او پاتې شوه د پیر بابا خبره. پیر بابا د ترمیز نه راغلی و، د ازبکستان نه راغلی و، لیکن دای د مغولو خوریای و، د مغولو سره نږدېوالی و. او جلال الدین اکبر د ده نه استفاده کوله، د ده نه استفاده کوله. او ده د بایزید روښان په مقابل کې اخوند درویزه چې د ده مرید او شاګرد و، هغه یې تحریک کړی و چې د اخوند د پیر بابا مخ د پیر روښان مخه ونیسي او د هغو په مقابل کې د جعلیاتو نه کار واخلي، په هغو باندې تورونه ولګوي او هغه د پیر تاریک په نامه معرفي کړي. د همدغې ځای نه د پیر تاریک کلمه راځي. لیکن بایزید روښان په ډېره مېړانه، په همت او په ډېر جرأت د دوی په مقابل کې مبارزه کوله. ظاهران یې تصوف رامنځته کړی و، لیکن عملا یې غوښتل. اخوند درویزه لیکي چې دای وایي چې زه به د مغولو نه حکومت واخلم او د هند دروازې او جواهرات او مالونه به راوړم او زه به تاسو ته پاچاهي جوړه کړم او تاسې به د دې سیمې مالکان کړم. دا په خپله یو شهادت دی چې اخوند درویزه په خپله ورکړی دی. او اخوند درویزه په بایزید روښان پسې ډېر بی ځایه تورونه لګول، بی ځایه تخریب یې کاوه. نو په دې اساس د دې نه معلومه وه چې دای مغولو تحریک کړی و چې بایزید روښان د اسلام په جامعه کې د یوه باطل لارې چښتن وښیي. په دې ترتیب د اخوند درویزه په کتابونو کې د ده په ضد لیکنې شوي، افتراعات پکې شوي. لیکن په خپله اخوند درویزه د مغولو سره ډېر نږدې و، تل به د مغولو حاکمانو میلمه و او دای ډېر په لاس میان سړی و. افضل خان خټک لیکي چې یو وخت دای د یوه مغولي حاکم میلمه و، د ده سره به معمولا په میلمستیاو کې یو تن شاګرد ورسره و چې ده به ډوډۍ وخوړله، هغو به ورته وي چې نوره دې بس ده. یعنې ده په خپله د بس کېدلو هغه نه درلود، هغه توله نه وه ورسره چې دای پوه شي چې زه مور شوی یم. افضل خان خټک وایي چې په یوه د مغولو په یوه د حکمران په میلمستیا کې ده ډوډۍ وخوړه او څوک نه وو ورسره چې لاس یې ونیسي. دومره ډوډۍ وخوړه چې کله راووت د مغو ډوډۍ نه وپړسېد او مړ شو. په دې ترتیب د یو عجیب حیوان خصلته سړی و. لیکن مغولو لمسولای وو او په بازی دروخان پسې به پیځه تورونه لګول حتی دا خبرې به کولې چې هغه یعنی عقل هم نه مني مثلا دای وای یو وخت زدي روخان کړه میلمو او په کور کې یو کوټه درلود یو خونه درلود چې په دې کې یو پوزای غړېدلې وو زدي کوټه په دې په دې یو خواکې چې پوزای درولې وو دې خواته ویده شو مو دا یغې بلې خواته ویده شو او میرمنې هم ورسره ویده شوه نو په دې ترتیب دای لیکي چې دا د خپلې میرمنې سره کورواله وکړل لیکن سبا را پاتید بیله دې چې غسل وکړي لمونځ یې وکړ یعنی دا څومره لوی تومات استاو د په منځ کې پوزای وو ته څه پوښوي چې دا کورواله وکړل نو په دې ترتیب تومتونه یې پسې کول او په هر شکل چې کېدله او دا په خپله یو سیاسي حرکت وو ځکه خو دروېزه یو ملا وو په اسلام پوهېده لیکن د خاص هدف دپاره د بایزید روخان په برخه کې غلط افواهات کول او بایزید روخان بیا د پښتنو د یو کولو لپاره د پښتنو نه د مغولو د لاس لندولو لپاره ډېرې هڅې درلودې خلک یو کړ خپل مریدان یې راټول کړل هغوی ته یې وسلې نه درلودې لیکن نېزې یې ورکړې هغه نېزې چې په هغه کې شنې کېږي او ورته وویل چې دا ستاسو وسلې دي په دښمنانو د دې سره وجنګېږي ډېر وخت همداسې جنګونه یې وکړل د مغولو سره مغولو ته یې ډېر زیات زیانونه واړول او بالاخره دای په جګړو کې مړ شو البته کورنۍ د دې لپاره چې مغول د مړي ته ضرر ونه رسوي د مړی په پټه ښخ کړو ځای معلوم نشو لیکن مبارزه روانه وه بالاخره یو وخت د اولادونه هم د مغولو سره روغ شول او روغې سره وکړه بالاخره د سلو کلونو په اوږدو کې د بایزید روخان دغه تحریک روان وو او د مغولو سره یې ژوندۍ یو مبارزه وکړه او ډېره زړوره مبارزه یې ورسره وکړه په پښتنو کې ډېر مریدان وو ډېر پیروان یې وو او د ده نه وروسته نورو پښتنو هم د مغولو سره خپلې مبارزې او دښمنۍ ته دوام ورکړ چې په دې کې ایمل خان او دریا خان او خوشحال خان دغه خلک وو چې بالاخره میرویس خان ته ور ورسېد او هغه تحریک چې بایزید روخان د پښتنو د حکومت لپاره شروع کړی وو د میرویس نیکه په وجود کې ترسره شو او میرویس نیکه په کندهار کې د صفوي ایرانیانو نه چې هغه هم د مغولو په نسل ورګډېدل د هغو نه یې د کندهار ازادي ترلاسه کړه او هلته یې خپلواک حکومت جوړ کړ.
دلته کې زه غواړم چې یو وړه شانتې دمې ته کور شو نو د دمې نه پس راځو په دې باندې هم خبره کوو چې د مغول او د پښتون خورشتې هم شوې دي دښمنۍ بومي په دې باندې خبرې کوو را سره اوسېږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
منګه د پښتنو په اصل نسل باندې چې کوم خبرونه ده هغه کې د مغول او د پښتون د جګړو دورې ته د اکبر په دوره کې روان یو خبرې کوو. برق صاحب حبیب الله رفیع صاحب خدا خبره په تفصیل سره وکړه خو په تیره خبرونه کې چې موږ کوم خبرې کړې وي نو ما سره پکې د پیر بابا یو نوسی رابطه وکړه او هغه ډیر ویلډ تپوسونه کړې دي زه غواړم چې هغه هغه ته جواب وویل شي. وایي چې چیرې پیر بابا هغه د خپل نیکه د په دفاع کې خبره کوله نو وایي چې چیرې د پیر بابا د مغول وو نو پښتنو خو هم د مغولو سره د شاه منصور ذکر یې وکړ چې شاه منصور لور بابر ته واده شوه او بیا دا چې ګنې دغه رښتې خو هغه او بیا د دری پیر بابا خو خپل هم رښتې یوسفزو سره شوې دي خو د دغه سره سره دا به هم اوریدونکو ته وایي چې څنګه تاسو ته مخکې مو هغه کړي دي په هغه تېر خبرونه کې تاسو ویل اوس حبیب الله رفیع صاحب وویل چې د اخوند دروېزه یو ملا او دغه سوچ ملا او د پیر روخان چې هغه یو صوفي او دغه سوچ صوفیانه او دا د یو ملا او د صوفي جنگ هم خو دا د یو قامي جنگ هم دی. نو بیا تاسو دغه ټول دورې ته او بیا دغه پښتنې چې پکې رامنځته شوې دي نو دې ته څنګه ګورئ؟
ما خو ته سمخې دي چې زه رانږدې تاریخ کې په دې باره کې زه ډېر لوی نشم کولی، ډېر لوی تعقیب زینشته خپل ذاتي کوم هغه رواله راغلي دي په کتابونو کتابونو کښې هغه راته معلوم دي. زه تر کومه پورې چې مونږ دا اولیا کوم دي که نه دا بزرگان نه چې اوس مزارونه دي او پښتانه دي او دغه دي نو بنیادی تو دا خراب خلق نه دي. تاسو خیال دې په دې د په دې هندوستان باندې چې څه عملي شوي دي نو په توره باندې هېڅ حکم نه دی مسلمان شوی. بچیانو ملکونه فتح کړل، حکومت مې پرې کړو، خو هغوی اسلام نه دی خوب کړی. اسلام چې خوب کړی دی دوی صوفیانو او دوی بزرګانو او دوی خوب کړی دی. نو پیر بابا هم په هغه زمره کې راځي ځینې ذاتي طور د هغه په خوالي کې یا بزرګی کې یا دوی ته خو شک نه شته دی، خو سیاسي خلک خو چې کوم دي نو هغوی خو دوی ته نه ګوري، هغوی یې استعمالوي. زه دلته دا په یقین سره ویلی شم چې پیر بابا دلته راوستل شوی و، نو هغې غریب ته به دا پته هم نه وه چې ما څه دپاره بوځي. خو راغلو د خپل تبلیغ په خیال او د خپل دغه په خیال یې دلته کبیږي چې خپل کوم د هغه دیني نظریات وو هغه یې خورول.
د پیر بابا پلار
د سخت والی چې کوم وي نو هغه یې په داسې طریقه استعمالوي چې هغه هلته پته نه لګي استعمالوي. نو پیر بابا ذاتي طور به نه وایه کړی، خو د هغه اخونده چې یو سره کړی و کنه، زما خیال لري چې ټوله لوبه دکې وه. او که تاسو خیال کړی د پیر بابا په باره کښې داسې صادقه ده، د هغه د ساده والي په باره کښې ډېرې داسې کیسېم شته چې اکثر چې هغه به واده نه کولي چې یاره دا ورته نه پته نه وه چې هغه ډ بیا که نه تاسو ته پته وي هغه ډېرې داسې خبرې دي چې هغه خپله ذاتي تور مونږ په هغه باندې چې تور نه شو لګولی، خو د هغه په ذریعه باندې اخوند درویزه او دلته کوم وو نو د یو لوبه جوړه کړې وه صرف د دې لپاره چې د بایزید روښان دا کوم تحریک چې کوم دی دا شنډ کړي بې اثره شي په پښتنو کښې او دومره خلک ورته متوجه نه شي. که تاسو اوس هم خیال کړی نو زمونږ په دې علاقه باندې چې دا کومه زور دی دا چې کوم نمونه اخېستې چې نمونه زه لالم، خو د هغې دا خبره چې دا علاقه چې کومه ده ډېره زیاته دین پرسته ده. دوی د دین پرستۍ د کمولو دپاره چې کوم دی نو ډنګاډن ښځونه په کیسې کښې را کېږي چې دوی دین پرستۍ لږه کمه شي او وغیره وغیره داسې کوم، نو دا د سیاسي خلکو چې کوم کېلې وي یا لوبه وي نو د هغې دې خلکو ته پته نه لګي. هغې خو خپل تبلیغ او خپل لګه کښې روان وي، خو سیاسي خلک چې نه خپل مفادات دغه کوي.
یعنې تاسو دا وایئ چې خبره ده تاسو دا وایئ
دغه چې تاسو کوم تپوس کړی وو دغه خو اوس مونږ دلته دا نه شو پیر بابا په مثلي کار باندې خو پښتون نه وو که نه، بلکې څه یو دم ورسره لیکلی شي. نو که داسې مونږ وویل په قومي لحاظ باندې هغه د بایزید سره نه دی ځکه چې هغه هم
عرب
انصاري دی، خو د حکمرانانو خو دا کمالات چې د تازه ګانو نه پرې دي واخلي نو سیاست دغسې شوی. ما تاسو ته مخکې چې خبره کړې نو د اکبر په دربار کښې ډېر لوی پاخه او قابل غوندې خلک وي، هغه نه هغه عالمان چې دي دا ټولې لوبې سیاسي نیاسي چې کومې دي دا به هغه جوړولې.
ستاسو آواز راځي برق صاحب؟ ما وایي چې یو تاسو د دې تاسو پکې هغه وکړي د پیر بابا د ساده توب خبرې هم ډېرې مشهورې دي، د پاکۍ خبرې هم ډېرې مشهورې دي، او دغه دغه ورپسې هم دي چې ګندې او د مغول دغه باندې په وینا باندې راغلی او د اکبر بادشاه ځکه چې دلته کې اکبر نه غوښتل چې د پی سبزو کې په خصوصي توګه ورته کوم غره اوچت شي یو پاسونو شي خو د دې په هغه کې تاسو وایئ چې ګندې استعمالي کې بعضې خلک دسې زه به د دې یو مثال زموږ په کراچۍ یونیورسټي کې سبق ویلو نو هلته یو خدای خدمتګار او د بادشاه خان د تحریک وحید الله کاکا نو وحید الله کاکا یو خبره کوله وی چې یو ځل بادشاه خان راغلی و کراچۍ ته نو وی موږ د دې جنادرې د مزار سره وی دسې تیرېدو نو وی بابا تپوس وکړو چې دا څه ځای دی دا د هغه مزار دی وی موږ ورته چې او چې راځي ورځو دعا ورته کوو نو وی چې بادشاه خان وی موږ بر لړ موته چې دا دې څه کوي کنه چې لکه سیاسي مخالفین او د سس در سره شوی دی او وی هغه وی چې دسی خبره ده وی چې دا جنازه به کېدی شي په خپل مرزي کړی یا به نه کړی دا نه پنه غو دوا چې وی کول وی چې خدای پاک کده دی د انګریز په وینا د زمو سره سکړی یا د په وینا انګریز سره سکړی نو منګه دی به خلل نور هغه وسره ستا خپل له هغه هم دغه د چوز دي د کسر وګور یو سیاسي دوا هم ده ولې هغه هم دا غنل چې کېدی چې انګریزانو د زمون خلاف استعمال کړی یا د په وینا انګریزانو زمو سره سکړی نو دغه پکې هم خود دي
دغه خلکو خو به یو ترګیت دي کنه
ها
دا چې یو خاص لکه زمون پیر بابا وایي دغه خبره کوي د نظریاتي خلک چې کومې نه وي خو خپل هغه نظریه تر کوي د په ډول یاد باندې ا چې دا دی هغه لته په بیا ته زه اوه ما تر انګلینډ نه خور کې وي اكو دروازه ته په خوب کې پتا ولګي دا چې تاسو په مرتبه د پیر بابا د زینه ملایي نو دې چې پیر بابا هو د نه دې نو دې چې هغه دروازه ته بیا دا شروع کړي دا چې چل دا سنت دا په خامخه او کا هغه هغه دې طرف ته نو خیال نو دا وي د دې په وینا باندې بیا پیر بابا چې کوم دی نو هغه هر څه چې څه وو دی ولونکو وو دی کړو نو دا هغه نه دا باندې موږ چې هغه په خپل وظایفو کې او په دغه کې دومره زیات مصرف وکړي دا د پته نه لګیږي چې څه ډیر خلک څه کوي او څه نه کوي نو دا خلک خو خپل یو دغه هغه چې رښتې او خلک څه څه دی اخلي دا خو نن سبا موږ تاسو ګورې چې دا مشهور خلک چې کوم وي ناماور دا راي نه ډیر کثیر چې کوم هغه خلک یې دا غي نه پیدا کړی دا نه دا راي د نوم نه دا د مرتبې نه دا راي د شهرت نه پیدا کړی اي څه پته نه لګي دا پیدا کړی دا خو نو څه شي دي
د دې پیر بابا
ها
تاسو خو او تاسو په راواز راضي بجل
او درلی
ها واو او
نو یو بل خبره ما کوله دا ولله رفیع شه دی خبره وکړه ها دا لري په سعید کې دا خلل رضا د وفات کیدو ها جو یو څه دا راغو چې په بالا په دی باندې فوځه ها نو حقیقت دا دی دا د دې چې اوس خاص د غنښت لري ها دا خلق وی دا اوس نشته ها یمو خدای خو خوږ ملګری نو کلندر څه ده هغه سره به چې موږ ورېدو نو ما ته به ویل چې ګره ما ته وایي چې بچا
هلا
وکړه چې زه نه چره وګښېره ما او نه چره مور شې ما
نو
ما ته د لوګو په ته لګي او نه ما ته د مرګ د دوه په ته لګي بلکې خپل رب او علي چې هم دا هغه به زما مو ته وی چې ګره ما ته به یو ورو پک دی چې نه لګي بیا ما باندې زیات شي او نه کیږي نو دا زما خو دی چې انساني جسماني ولته شه
بالکل شته
دا چې خلک سي چې هغه د لوګو په څیر پته نه لګي او یو په مړ باندې نه دی نو شه چې خو دا یو دم دی مراد مریدو برحال دا فجاتي او خبره راغله
دا خو خو چې تاریخ شو دا ځان له تاریخ شو دا کلندر مومن صاحب خو د پښتنو په دغه کې سوق بوې شغه پیجنی نه او او دا غ په عرب او غریب تاسو تخپل ویل دي نو دا خدای چې موږ سره دا رقم شو نو
زه خو سره دې زیات ګرځم دا هم کله چې کله خاص تور کباب به مخورم کنه نو ما ته ویل چې ما ته بس و
ها
ما ته پته نه دی ما ته بس و چې بس
خا پدغه باندې پدغه باندې یو خبره کول غواړی چې دغه پښتنه چې ګندې په یوسفزو په خپل ورشتې کړی دی او د پیر بابا پرشتو باندې ځکه چې د پیر بابا چې کومه ټبر ده پیر بابا چې ورته وای تاسو په دې لار تللی چې تنه لمبنه ډیره ښکلې ده ټوله دره ډیره ښکلې دره ده که د پیر بابا قبر په کمځای کې پروت تم ډیره ښکلې دره ده او دا د پیر بابا قبر دی دا هم ټول لسې ښکلې اوبه او د شولو دغلته شولې کېږي میلے بجوڑی دے ڈیر مدا پلام تیرا ورتی دازانی کی اختر باندې و د خزو ډیر لویا میلا کې دیشی اوس په هم وی خو بیا مودی وشو چې راوتلی یوتی نو د دې سره سره یو خبر زم چې دغه نه هم په دغه رښتوب باندې تاسو سوي لغواړی چې ګندې
رښتوب دا څه چلو چې د خپل بابر چې کوم هغه څه ذکر کړي دي په دې چې هغه لیکلي دي چې چا ول لیکلي دي ها نو هغه چې اول څه نه دی په بل تراغلو دا هغه په هغه څه ذکر بابر کې لیکلي دي ها دا مخکې دا څه چې زلانه واغې لیکلي دي چې بابر د لیر وو ته خور وکړ په لور دې د خلی خبرې دي ها نو دا یو داد دې یو خبره ده چې هغه ولې مونږه د شاهان تر ماقام پورې ډیر کافر افغانان چې دې امرکل علاج دې مسلمانانو دا مو مرکل او ډیر مو جهنم رشید کل او نو بیا په دې خوشاله کې ما خام دې ورته او خوره د برکات او شکرانی نه خپل بوکل نو بیا مو ناو نوش شروع کړ تر سهار پورې دا هغه زړه دې دې مطلب یې په خپل سره ول فن نه دارو زړه دې خو بیا ورو چې دا دلته وخت یې کو دا غتو نو بیا خو چې وخت یې شي بیا په کې داسې خلک را پوه ته شي لکه د عمر په ملک کې خاطر دا دې جرګو برجو راغې نو هغه بیا په کې داسې دا رښتینې څه خبرې وکړي نو غریبان چې ولکه خمن نامه را راوړي کنه چې خور یا دور بابر بیا کړی و
او دا دوه نمونه غستې کیږي څوک وي د ملک شاه منصور دا څوک وي د ملک احمد دا جیو هلو برق صاحب زما آواز درځي زما آواز درځي کنه
او خورادي
ها نو بس زه اوس هغه ته ورځم چې ابو الله رفي صاحب ته هم په دې باندې مقور کو چې دی په خپل خبره وکي
دا معلومات دی دا معلومات دی او هغه نه ډیر باندې مات واخلې ځکه چې ما خطا ته وې چې د تاریخ په اړه کې زه ډیر زیات یې نه پکې چې زه نشته دا هغه څه په مطالعه نه نه راځي
صحیح ده سمه ده نو ابو الله رفي صاحب زما هغه تاسو اورئ دغه پښتنه خو پکې راپورته شوې نو که تاسو اوریدلې بس په دغه باندې خپل خبره وکي
ما و اوریدلې
خدي
دا خوندرويزه سي په برخه کې یو بل روایت هم شته چې هغه مرحوم تقویم الحق کاکا خیل مخزن په مقدمه کې لیکلې ده هغه دا د چې یو وخت دای په لار روان وو یو خزه مخې ته ورته راغله او جاي په غوا جاي دی پوستکی نه جوړیږي په منځ کې یو به یا بل شی اچوي
خا
نو دا ورته وې چې دا جای راکړه هغه بیچارهګي د شپې هغه دی وږي نه کوښ کاو د تای ورک دا ورته کې نه سو د جای ټول تشکا په دې کې چې څه یو ټول یو چل او فکر کړه و چې په دې کې و بدی لیکن نو خدې ورته ورته دا غوړی و هغه ټول غوړی د و خوړل نو دا په ټیپ کې دی ته جوع البقر وایي د غوایې ناروغي د غوایې لوګه د غوایې د لوګې ناروغي یعنی په دې هغه څوک چې خواله کوي هغه نه پیږي چې په دې ناروغي اختش د په دې اساس دا یو پیښه نه و دې نه مخکې دا سپېڅه شوې و کې دې شي دې نه وړاندې نورې پیښې هم ورسره شوې پاتې شو ستاسو دې اوریدونکو پوښتنه چې دوی ولې ملامتوي چې پیر بابا دې مغول خوریای وو پښتنو هم دې مغول سره خیخی کلی لکه بی بی مبارکا چه بابر کلی و دیگو آغا قصه دوله پا تواریخ حافظ رحمت خانی که راغلی ده بابر راجی سوات او دلته ملک احمد خیرات کړی دی واشي په پاستو کې خلکو ته لیږي ورویشي او په دې هغه بی بی مبارکه ناسته ده هغه هر چا ته پاستو کې غوښه دي ورلیږي بابر په دې وخت کې د ملنګ په جامه کې راغلی دی د باچا په جامه کې نه دی د ملنګ په جامه کې راغلی د ټول جریان ګوري بی بی مبارکه یې لیدلې خوښه شوې ده نو بالاخره بی بی مبارکه د ته هم یو پاس را لېږلی او دوه هغه واشي پکې بابر دا پاس یې په دې کې په منځ کې ایښی او تللی بېرته هغه پاچاهي ځای ته ملک احمد او منصور دغه یې ورغوښتي دي هغه ته یې ویلي دي چې ما سره خیسي وکړي هغه وایي موږ لور نه لرو داسې ورته ویلي دي چې پلانۍ چې خیرات یې کاوه او ما ته یې هم غوښه رالېږلې ده او دغه د تیګه یې راپورته کړي او غوښه پکې ایښې ده نو وروسته له هغې بیا بی بی مبارکه دوی ته ورکوي او بی بی مبارکه د یوې ملکې په حیث ساتي یعنې د هغو نه مشورې اخلي او وشاره کده ده دا شوی لیکن د دې معنی خدا نه ده چې د بی بی مبارکی په ورکړه سره یوسفزی د مغولو نوکران شوی دي یوسفزو د مغولو سره خپل دښمنی پاللې ده او البته د دې لپاره چې دا دښمنی لږ کم شي دا خیخي هم پکې کړې ده او په دې ترتیب ما تاسو مخکې ویلو چې خوشحال بابا وایي چې دا د منطقې دوه غرونه و مغولو پښتانه نو د مغولو پښتنو ترمنځ جګړې هم کېدې او داسې یوه یوه دوستي هم پکې کېدله لیکن دښمني په ځای وه مغولو پښتانه سره روغ نه شول او تر پایه پورې دا دښمني روانه وه کله لږ سوسته شوه کله به بیا ډېره درنه شوه مثلا جلال الدین اکبر د پښتنو سره د دښمنۍ په جامه کې روان و البته د غونو وروسته جهانګیر خصوصا شاه جهان د پښتنو سره ډیر ښه و په پښتنو یې خاصه لورینه درلوده پښتانه ورسره خوشحاله و مثلا خوشحال بابا وایي په دوران د شاه جهان پاچا ځواني وه میسره راته هره کامرانی وه د مغول لپاره ما تورې وهلې پښتنو ښځو بکري راته ښکنځلې یعنی داسې وخت و چې خوشحال خان هم دوی راضي کړی و او د شاه جهان سره ملګری و او په لښکرو کې به ورسره و او د پښتنو سره به جګړې کولې نو دا کارونه راغلي لیکن په هر صورت د پښتنو د مغولو دښمني دوامداره وه او تر پایه پاتې شوې کله چې د مغول لاس رسېدلی د پښتون سره یې دښمني کړې چې د پښتون لاس رسېدلی د مغول سره یې کړي او دې سلسلې د احمدشاه بابا تر وخته پورې دوام کړی دی
یو خبره قبل وکړو د اخون دروازه خو چې څه لیکلي دي او څه کړي دي دغه سره سره خوی چې د اخون دروازه د پښتو ژبې د پاره چې لیکلي ټولې په پښتو ژبه کې وي کړي دي نو دغه خدمت ته
دغه اخون دروازه په خپل وایي اخون دروازه وایي چې بایزید روخان خیرالبیان جوړ کړه او هغه زه ورته خیرالبیان وایم او په پښتو لیکلی و ما هم د په تقلید پښتو شعر ووایه یعنی دا وایي چې ما د اخو د بایزید روخان پیروي کړې ده چې پښتو مې لیکلی او پښتو ته مې کار کړی نو دا د بایزید روخان برکت و چې اخون دروازه هم پښتو لیکلې ده او پښتو ته یې کار کړی دی
اوس تاسو پکې د شاه جهان ذکر وکړو د خوشحال خان ذکر تر رالو پکې نو خوشحال خان باندې که خبره کو ځکه چې د پښتنو څنګه چې بایزید روخان ته یو احترام لري او ویاړ خپل ګڼي یو اکثریت ته پښتنو بایزیدی شي هغه سره نظریاتي اختلاف هم لري دغه شانتي خوشحال خان دی په خوشحال خان خټک باندې او هم نیوکی دی ډیر زیات خلک یې هغه د پښتو ژبې د پاره د پښتون قام د یو ملي غورځنګ د پاره د قام د رایو کولو د پاره خو زه وایم چې تاسو په دواړه را سره خبره وکړئ زمون دواړو خوږو مېلمنو مشرانو برق سیبو چې خوشحال خان خټک په خپلو قبیلو باندې ځای په ځای جنگونه اچولې دي، نو ملي مبارز یا ملي رهبر به څنګه جوړېدو چې خپل یو قبیله په بل ورچول کیږي او هغه په یو نه په ډیرو باندې جنگونه کړی دي؟
دا په یو وخت کې خپل د فرقونو خو بیا هغه ودا چې له وکا لکه چې په زمخې تل د انګو د کې خطر کې بندې خو سره جګړه کړې و.
هاو
ځان کار ختم د بندې خو دا دغه جګړه وشو. هاو نو په هغه کې زمخې کې خطر کو جګړه کړې و. هاو ځان خطر کو جګړه له نو ابدا د خوشحال شعر بغل تکیر چې په موږ پښتون رسیږي په خوښېږي، چې په موږ پښتون رسیږي په خوښېږي او رمزید داسې بادشاه د اسلام نو بغل ته او دا د هغوی ته اندېښنه دي شي او هغه په باندې بیا ډېر خفه و دغه وکړو چې د پښتنو د دوو قبیلو تر منځه جګړه وشوه. نو هغه دا بعض وخت داسې راشي لکه د نن به مونږ واخلو چې د نني دور چې څه خلک هغه طرف ته وي، څه خلک دې طرف ته وي، حالان ته به یې خپلې دي خپلې خو دا خو د سیاستونو دغه دی ما هغه دواده رول مسله ده چې د خوشحال خان هم چې دومره دې چې د دغه سړي خو نه وکړه چې حاکم دي حکمران او ټول خلک یې دغه کړی دی ودا خطه کوه سردارو او ظاهره خبره ده چې د تمر خلک را فاصله او غکوله او تر جنګیل دا څه بده ګران کار نه ده دا څه وخت لپاره یو چې د خبر کړه غي نو څه پیغام هم د سره مو سره په خپل د دې څه شو دا هم په سره کړه نو دا د تر فاصله کې دی دا څه بده مختلفه دا غي د دې څه جنګیل سره کړه
یو خبر بل ځوما یو تاسو بل کول غواړم په قبیلو کې لکه مستجاب ذکر تاسو کو ممن په دغه کې په قبیلو کې یو سړی راپور ته شو ولې ټوله قبیله په یو سړی پسې منګه د پښتانه بدنامو بلان چې دا څه دی چې
اول خو دا د جګړې چې کوم دی هغه د ټولو قبیلو تر منځ د جګړې یو ځای خپل ځای ته کتل دی دغه د سردار او دغه خپل مفادات اته له موږ باندې خو باندې خو جګړه او کا خطر سره د دې چې موږ باندې خو شامل دی نو ټول خطر شامل دی. او دې چې کو یا دې کس د سردار لاندې یو چې کو خپل سره جنګ دی 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 نو ټول خطر یا ټول دغه چې کوم دی خو په دې نه راځي جنا او څه نه وان په دې نه راځي خو هم دغه چې خو جنګی دا خو وخت محدود دی چې خلک کول خو دا ټول عوام خو نه کول نو دا عوام خو لا ته دا عوام له دې چې کوي دا په خپل دې چې کوم مکه مړي جنګی او څنګه دی خو دا 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 په پټه کې دی دا لکه موږ چې موږ د نورو له خانه د نور خان په منځ کې جګړې کوي نو دا غوږ نه دار او دغه غوږ نه دار دا د پیراسي دغه شي هغه د په متاه دې دي چې قلم دې ځای سره قانوني
خدا خوشحال خان جوان د پښتنو په ټولنه کې څنګه چې تاسو ویل اخو د یو قبیلې سردار او مشر او چې تاسو بادشاهي وسره نه و او د پښتنو په راتول نشو هغه په خپل شهرونو کې هر وخت دغه جړا کړی دغه افسوس کړی دی، بلکې دای هم ویل دي چې که یګانه زرته نه را سره شونه ما به په پنجاب باندې یلغار وی کاغه پوره شیر غلط نه کمنو ځکه ویل او
دا اندازه دې نه لګی دي چې هغه نور کډیلو لپاره ول هو ته پرېده چې خپل ژوند ته ایران یې خپل دا خو د سیاسي د غوښتنې کمالات دي نو اړین چې په مخ کې راځي نو تاسو ورنه وایئ په جنګونو کې څه بده نه طاقت نشي ځلول چې دا بیا داسې حال وي چې د خلکو مراتاري یا ربکی نو هغه چې په نیو دا کام په جنګ کې دا کام کړی دی یا وایي چې دی نو هغه دا چې هغه دغه نه ځل شو دی د خپلواکي جګړو نه چې په یو مخ باندې مغولو ته یو
او آخر کی بیا تیرا تتلل او یعنی افریدی او ته هغه پنا وړل د ځکه چې دغه وخت بادشاہ زورور خپل قبیله ورته الټه په خپل وته راپاسې دیلی او
ای دې ته پرې کې ګل نه دې چې دې دې هغه کی د وخت کار کړو د سره یو له کله هغه سره یو له په داسې حال کې خو اتفاق یا تحریک نشي چلو
خدیوی دیوی چې د ونی نډیر چیت وو پهلوان هم وو مضبوط هم وو ډیر ودونه هم کړی وو بچیم خډیر دی او د زوق او د شوق د چې کوم بیا پکې ښکار کول او په ښکار باندې یو طبيب ډیر ارخونه نه دی
د کومه په نن ته واصلاته یا ته الراوندر وایي کنه
ها الراوندر
دی دا څه ته یې پیډه وی کی اغا حمدی اتمنگا وقت ویلی شو هر فن او پا هر دبی کی پدا سے اوگوی لو پمین پو دو غدت فتت لحلاوا ذاتی طور دا خوشحال خان خطت سے یہ جیلی اس پر دے
ذکر جی پاگا وقت کی
یا بنا دوی تو اوگوی لو پیو تی اغا پا دی جن کے دبی کارا لو کڑا دنگا با دنگا کڑا دے کی دو حکمت خبر تاریخ مقابلی شخصیت دیر کم بلائے دیجی کہ دن وزیاد فرقون ہی راگا دے جن مزاکی تیر والا کو دیر لیے راگا ناجغا اوکا نا
برق سے با امان سر دعا اور ریدون کم پکننا خستی دی یو دے بابا کلی دا ٹکنا بابا کلی پا خیر
السلام علیکم یہ سنگا لے
وعلیکم سلام بلکل
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ما سره خو لږ به نن سم کم نه خو ما تاسو سره د عباس تاسو روان کړی را خو ډېر ښه راغلی خو دوی کې راغلی چې مونږ په دې ډېر باسونه کړي دا یو مذهبي جګړه وه لکه که نه یعنې خوشحال بابا چې بیا راغلی هغه دا ویلي چې نفس یې بلیر
وبخښئ کټ شو وبخښئ اگر ټلیفون قطع شو من دوخیل سیب دی زمون سره د جوب نه په خیر
سلام علیکم
وعلیکم سلام احمد شاه من دوخیل سیب په خیرونو وعلیکم سلام خبره وکړئ ټلیفون بم بیا قطع شي پختنوسی خبر دورو کی د جوب برخ سے بس برخ سے سمدا مننه مننه بر بخ بر سه ووري دل بخ سه تاسو ووري دل
او هغه د یو خو سم د لږ څه د رسېد څه څه پته نو
او نو دی وي چې دلته کې آبادی دي د بغل د دوه
هم او په هغه سره د مينې ورو دي هغه وخت د بیاز هغه راته کومه هغه کار سره نو ته کوڅه راځي نه دا د دې د لوي هغه هم ته راکړي د نن څه ته ځي ته را
او نغی خو تاسو ته دعوت درکو چې راشي
او کله هو د نور د نړۍ په دې مر کې موږ راځو ته په دې نه کولی شي
نو وی کله یو اختر تر ازینو ها نو خدای ته خصيات درکو وخت ها ای ولا رفیع صاحب زبا تاسو ته راشم په دغه اړه باندې د خوشحال خان ډیر غنرخیز یو شخصیت ته ولی بیا هم کوو کتل شي نو هغه چې د یو هغه یو رهبر وی هغه رول نه دی موندلې
هو د دې دلیل دی علت لري خبره دا ده چې د خوشحال خان کورنۍ د دې اټک دی غاړي جاګیر ورکړی شوی وو ملک اکول مخکې د مغولو په دوره کې په دې سیمه کې یو مخاور تړای وو چې د مغولو قافلې به لوټلې او د غونه به مالونه ولل بل اخر مغولو فکر وکړ چې دا ډیر قوي سړی دی د ماتول ګران دی راجا دی د اټک دی غاړي جاګیر د تور امغه و چې د جاګيري د توس پاره او بل اخر د بدالاره چارله او د لارې به ساتله او بل اخر خپل برخه به اخیسته او مغولو ته به د حقوق خپل برخه ورکوله په دې ترتیب مغولو دی اکول خان دی هغه zarar نه چورته او ځان اخلاص کړو خپلې دای دي سیمه مسول وټاکه دغه نو روسه بیا د خوشحال بابا پلار شاه عباس خان د په ځای کې نه سوده جاګیر غته ورسید ترغی ورسه خپل خوشحال بابا ته ورسید او خوشحال بابا په ډیر اخلاص د مغولو خدمت کاوه هغه وایي چې ما مخکې وې چې د مغول لپاره ما توري وهلي پښتنو خځې بکړي راته څنګهلې دای وایي چې زه د شاه جهان په وخت کې ډیر منلای وم ډیر قدر میکید لیکن کله چې د اورنګزیب پاچای راغله اورنګزیب بی دلیل بی له تزما هیڅ نه و دکمنی د مغول سره په فکر کې هم نه و لیکن اورنګزیب ز زندان ته واچول مو ویز ورولم او چې د زندان نه وزم پس له بند د اعظم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولای مخمکی ته یا مغول سره رازم په دې ترتیب دا غا تصمیم دا غا وختونه چې د زندان ته واچول شو ته دې پوری دای د مغول سره ډیر مخلص شو او هیڅ نه ودی د کومنۍ فکر یې نه درلو د دې نه ورسته چې خوشحال بابا راو مغول ډیر کار کړی وو حتی د زوی بهرام خان خپل کړی وو او غوته پیسې ورکولې او هغه د دوی لپاره جنگي دا او کورنۍ سره به جګړې کولې نه په دې ترتیب کله چې خوشحال بابا د مغول سره جګړه شروع کړه داسې وخت چې د سینم زیات شوی وو سپینګری شوی وو او جګړه هم په شکل چې لازم و نه شوی کولای لیکن بیا هم په یو جګړه کې خوشحال بابا په جګړه بوخت وو چې بهرام وظیفه اخیسته او په سراغ یو غوښتل چې د جګړې نه یې ونی چې باندې کې او اورنګزیب ته یبوز خوشحال بابا چې خبر شو میړانه یو کړ په دې سپینګیرټوب کې د اپریدی ولاره ونی ولا جانکوړی ته ولاړ جانکوړی ته ځان ورسو اپریدو ته پنا یوړ او د بهرام خان د شر نه ځان خلاص کړ د دین ورسته ما چې مطالعه کړی د خوشحال بابا د ژوند دریمه دوره شروع کیږي یو دورې د مغولو په خدمت کې و دوهمه دورې د مغولو سره په جګړه کې و دریمه دوره دای وای چې پس لبند دی دا عزم دی خوشحال دی خاطر جزم یعنی ولی مخمکی تا یا مغول سر رزم یا یو کنج دی غرنی ولی نمونز روژه دی الوستو بزم دا دی دا دی جوان در ایم پلاو دی چی دای دل تر آغلی پا جان کوله کی خپل آثار را طول فیدی خپل دیوانی هل تلی کلی دی دا دی خپل لاس لی کلی دیوان لنی که مرغ زموک سرشتا چی دا پا خپل قلم خپل شیرون را طول فیدی پا تی جوان دا دی علم و دی قلم پا خدمت کی تیر کلی دی هل تای دی اخلاق نامه کتاب هم ترجمه کلی چی دی غو متن هم پیدا شوی و ما چاپ کلی دی پا دی ترکیب دی خوشحال بابا دا غورستای داوره دی جوان دا دی پختنو دی پارا بیا هم دیره مسمیره داوره دا زکر دا خپل شیرونه طول کلی خپل آثاری طول کلی اول تا یه پارامه جوان کلی او دی خپلو اغو اولادونو سره چی اغو ور سره علا قدر لو دا لکه صدرخان اغوی با ور سره اطلل ور سره ووسی دل با بیا دی عمر تپای پوری دای اکولی تا ندی تللی خطه کی پریی کلی په دې اساس د خوشحال بابا ژوند په دریو دورو کې مطالعه کېږي. یوه دوره د مغولو د هغه دوره ده، د مغولو سره د کار دوره ده، هغه بېله مطالعه کېږي او هغه کې بېل کارونه دي کړي. د پښتنو سره یې جنګونه کړي، د یوسفزو سره یې کړي او ډېر کارونه یې کړي. دومه دوره یې بیا د مغولو سره مبارزه کړي، جګړه یې ورسره کړي. په درېیمه دوره کې یې خپل فرهنګي سرمایه را غونډه کړي، خپل آثار یې لیکلي او په دې ترتیب د ده د ژوند هره دوره بېله څېړنه غواړي. موږ نشو کولی چې دای د مغولو سره د واکمنۍ په وخت کې چې دای د مغولو سره ملګری دی، موږ په دې جرم د ده دوهمه دوره بېله وڅېړو، هغه دوره د دې سره وتړو. دا دورې ټولې بېلې بېلې څېړل کېږي او په خوشحال بابا بېل بېل قضاوت کېږي. دا چې قومونه سره جنګېدلي، دا ټول لاسونه وو، کارونه وو. خوشحال بابا اصلا د پښتنو یووالی غوښته. غو ویل چې درس پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټه واشکار وایي. اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو که نه ما به د مغول ګریوان پاره کړ. وایي وک له باره سره کور ته ورغلی، پښتانه یې غړوندي ته خوشحالېږي. یا مثلا وایي چې کارچوی سماو ما نسامی یی پختانی دی دی کگو تیگو دیوال تا دیر ارزوگان درلو دی دی پختون دی یووالی، دی پختون دی شتوالی، دی پختون دی واکمنی، دی پختون دی خپلواکی. لیکن حالات داسی نوو چی دای دی هدف تا رسیدل ایوائی دای پخپلو مبارزو که ناکام شو. البته لکتاس چی وویل دا دی جوان دیر ارخون درلو دل پا نور ارخون که دای کامیاب و دی شیر پرخ که دی فرهنگ پرخ که د دومره کار کړی چې نه دی د نه وړاندې چا کړی و نه دی د نه وروسته چا وکړ. همداراز د ژوند په نورو چارو کې دا یو نابغه انسان و، نابغه شخصیت و. خواته به چې مخ کړ په مغو خوا به دی کامیاب و او بریالی و.
داسې ده چې خوشحال بابا باندې به را روانه خپرونه د دلته نه به شروع کوو. په دې به ذکر کوو، برق صاحب ته یادوم چې دا جان کوړه چې دوی وي د دې اسنځیو ته چې سړی ځي د پېښور د اورمړو دغه سیمې ته دلته کې یو کلی دی جناکوړ. زه تللی وم د خپلو ملګرو سره په جناکوړ باندې راته هغوی او هغوی راته شعر وي او هلته کې د خوشحال قبر دی، هلته کې خلک دمه کوي. هغوی وي چې اصلي قبر دا دی، خو په هغې باندې به په راتلونکي کې خبره کوو. شعر یې دا وایي دا د خوشحال بابا شعر دی، د دې دپاره چې زلمی زلمی د جناکوړ جونه اورمړې نه است قندهار وبد خوړې زلمی د جناکور جونه اورمړې. را روانه کې با که خیر د دې زینب خپل بحث بیا په مخ کې بوزو. ستاسو ډیره مننه، خدای مراته روغ رمټ صحتمن لره، د خیر سره شپه مو په خیر شه. او ګران اوریدونکو، زه او زما همکاره نهید سهر ستاسو نجات غواړو په مخامخ.